ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساجمل او تکنیکی همکار اسحاق امیری سلامونه نه کیږي قبول کړی پاکستان ته د سعودي عرب وزیر خارجه دوره د نه سفر زموږ د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال موضوعات هم لرو ادبی او کلتوري خبرونه ته به اختر ستوري بعد د دې خبرونه په وروسته نیمه کې واورئ خو اول خبرونه د نساج منګه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان په دورازنه دوره ده د خیبر پختونخوا په شانګله کې تیر شپه په یو کور کې د ګیس سلندر چاودنه شوې چې پکې درې کسان وژل شوې دي او په سعودي عرب کې وسل وختو کسانو ته د پانسه سزاګانو ورکولو پر ضد په ایران کې احتجاجونه شوې دي اوسته خبرونه تفصیل د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي د مشال لیډیو خبريال د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوی خبر پانی په حواله وای چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر با د خپلې دورسنې سرکاري دورې پر مهال له پاکستانی چارواکو سره په مختلفو سیمایزو نړیوالو معاملو خبرې کوي د خیبر پختونخوا په شانګله کې تیر شپه په یو کور کې د ګیس سلندر چاودنه شوې ده چې پکې درې کسان مړه شوې دي په شانګله کې پولیسو چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د شانګلې تحصیل په الپورې سیمه کې د ګیس سلندر چاودېدو له امله په دغو درېو وجل شوو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی بلخوا په پېښور کې پولیس چارواکي وایي چې نن سهار د پېښور موټروی انټرچینج سره نږدې د امنیتي ځواکونو له ګاډۍ سره نږدې چاودنه شوې ده د ژغورنې ادارې او پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي په دې چاودنه کې د امنیتي ځواکونو دوه کسان زخمیان شوی دی د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دی به د غلاره د صوبې په خاورې تیرېدو ته پرېنږدي پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و په دغه موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل مرکزي حکومت د کاشر گوادر لارې په هکله د خیبر پختونخوا او بلوچستان ولستا دوکا ورکوي خو د دوی حکومت با د خپل حق لپاره پوره هڅه کوي د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادیه مشران وای د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه په راتلونکو غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې د یادې اتحادیه مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسي صدر حضرت ولی آفریدین ان مشال لیډیو ته ویل د غونډه با پراتلونکو نستورو سکه په خبري جنسي کې هم کېږي چې پکې د ګډون لپاره تر اوسه یوازې ځای حکومت پلوه مشرانو او ملکانو ته بلنه ورکړل شوې ده نو موډي سیاست کړه که په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورنکړل شوه نو پر ضد به احتجاج وکړي د افغانستان د سولې عالی شورا وای باید چې د اسلام آباد په سلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري د سولې عالی شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سولې سیمایزي او نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کیدونکې راتلونکي سلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي هغه زیاته کړه
د دغو هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روجوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
یاد دی وی د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف تیرونه کابل ته دوره کړی و ولته د سولې په اړه د وروستۍ خبرې پیل کړې د راحیل شریف د دورې نه پسته کابل د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنس د سولې او ثبات لپاره د جنوري په 11مه د مذاکراتو د یو نوي پړاو اعلان وکړ د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاڼي وشتي او د هغې ځینې برخو ته یې اور لګولې دی د احتجاجونه لا غروسته کېږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نورو شپږ څلوېښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړي د سعودي عرب چارواکو النمر یو ترهګر ګڼلو خو ایرانیانو ورته په سعودي عرب کې د شیا اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د یو مشر په توګه کتل بلخوا د ایران د انقلاب سخت دریځه ساتونکو ژمنه کړې ده چې د دې پانسۍ به د سني شاهي کورنۍ په مشر مشره د سعودي حکومت نه سخته بدله واخلي. دل نیمر د پانسه په رسیده د احتجاج کولو په هدف په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سعودي استازي هم را بللی وو. بلخوا په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې امریکا دل نیمر د پانسه په اړه اندېښنې لري چې دا حالات فرقه ایز تاوتریخوالي په داسې وخت کې چې باید کم شي لا نورم زیاتول شي. الته د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشرې فدریکا موهرینی په سعودي عرب کې د ملا نمر النمر په پانسه سختې نیوکې کړې دي. موهرینی ویلي په ځانګړې توګه د شیخ نمر النمر پیښه د بیان د ازادۍ او د ولسي او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه په راتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو بندیز په ځواب کې کړی دی. دا بندیزونه چې پرون د اوکراینی حکومت په ویبپاڼه خپاره کړل شو، د غوښې، مایانو، د پیو نه جوړ شوي خوراکي موادو، سبزیانو، په میوو په ګډون په مختلفو شیانو لګول شوی دی. د یو بل نه د بدلې اخیستو دا کمونه له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې اوکراین د روس مخالفت ته باوجود له اروپایي اتحادیې سره د خپلواک تجارت معاهدې عملي کولو پریکړه وکړه. د سومالیا پولیس وایي پرون په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنټ برید کړی چې پکې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي مغادیشو په مرکز کې ویلج ریسټورنټ ته د داخلو د وروستو ځان وژنو کې برید کړی، له ځان پورې تړلي بارودي مواد وچول. او وروستۍ خبر دا چې د ایران عدلیې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې حکومت ضد پروپاګنډای ګڼي منع کړل. د میزان سرکاري خبري اژانس د ایران د عدلیې د یوې باخبرې سرچینې له خولې وایي بهار ورځپاڼه به سر له نن وسې د خپرېدو حق نه لری. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خوني خبري د خبرونو درته زمونږ همکاري انیس حاجمل وړاندې کول. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دي. د سعودي عرب د وزیر خارجه پاکستان ته دوره منسوخه شوې ده، حال به نیخ پنی غواوړی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي که د کاشغر گوادر لاره کې د پښتنو برخه نه وي نو جوړېدو ته به یې پرې نه ږدي. د قبایلی سیمو وکیلان وایي د سرتاج دیس په مشرۍ کې کمیټي به عدالت کې چیلنج کوي.
مونږ اوس روان یو انشاءالله، مونږ داسې کمیټي کورس کې چیلنج کوو چې د دې کمیټې چې کوم ریزلټ راځي هغه بالکل د سره قابل قبول دی. نه
د باختر ستوري ادبي او کلتوري خپرونه بعد باز محمد عابد نو وري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده خبرونه کوم اورید او تر د دې خبرونې تر شروع کېدو پورې دا راپورونه و چې د سعودي عربستان وزیر خارجه پاکستان ته راځي، خو په دې اړه باندې زمونږ همکار ریاض مساخیل سره کم اپډیټ دی او هغه دغه د وینا تر مخه دغه دوره اوس د سعودي عربستان وزیر خارجه منسوخه کړې ده. د دې وجوهات څه دي او زمونږ په اسلام آباد کې زمونږ همکار ته دا خبره چا کړې ده ورزونی خپنیغه ریاض مساخیل. ریاض مساخیل ستړی مشي او که د دې دورې په اړه چې دا منسوخه شوې ده تاسو ته دا چا ویلې دي او څه وجوهات ښودل شوي دي؟
جی، د پاکستان خارجه وزارت لخوا مختصر چې کوم خبر پانه جاری شوې ده د اوس نه لږ سات وړاندې په هغه کې فقط دغه هم ویل شوې دي چې د ځینې وجوهاتو له کبله د سعودي عرب خارجه وزیر چې کوم د پاکستان سفر ټاکل شوی او دور ځنې سفر نو هغه منسوخ کړی شوی دی. البته دغه وجوهات نه دي ښودلې شوي چې کوم وجوهاتو چې په هغه وجه باندې د دا دوره وځنډوله، بلکې خبر پانه دا زیاتوي چې په موضوع وخت کې به بیا دغه دوره دوباره کیږي. د دې نه مخکې چې کوم خبر پانه جاری شوی وه د خارجه دفتر لخوا په هغې کې ویل شوي چې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل بن احمد الجوبیر به د پاکستان دورځنی سفر کوي او نن ماښام دا هم ټاکل شوی وه چې 9 بجې به دی د پاکستان د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز سره په شریکه یو خبري غونډې ته هم خطاب کوي. جی،
اسې ریاض مساخیل، کومې رسنۍ یا کوم داسې معلومات رامنځته شوي دي چې څه وجوهات یې ښودلي چې ولې دغه دوره منسوخه شوه؟
دا بابر صاحب، چونکه بیخی ابتدائی وقت نو تر اوسه پورې سکه اسما معلومات په دغه اړه مخې ته نه دي راغلي، نه خو کم داسې کارپوهانو په دې حواله سره خپل څه دغه ظاهر کړی دی چې ګنې دا دوره به په کوم وجوهاتو باندې ځنډېدلی، ځکه چې د اوس نه بیخي او څو منټه مخکې دا خبر راغی د خارجه دفتر لخوا چې کم د سعودي عرب خارجه وزیر دی نو هغه د پاکستان چې کوم ټاکل شوی دوره و نو هغه ځنډولې ده. په دغه وجه لاس تفصیل یا د چا نظر مخې ته نه دی راغلی.
ډېر ډېر مننه ریاض موسی خیل او اسلام آباد نه دا موږ ته تازه حال راکولو چې د سعودي عربستان د وزیر خارجه عادل بن جبیر کومه مجوزه دوره وه چې پاکستان ته به راتلو او دلته به دوه ورځې تېرولې. په دې لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم او نورو چارواکو سره خبرې اترې کولې. دغه دوره اوس د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د وینا تر مخه دغه دوره اوس منسوخ شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونو د معمول نشریات ترازو، سعودي عرب له لوري د دغه هیواد یو مشهور شیا مولا شیخ نمر النمر ته د 500,000 ورکړل کېدو وروسته په سیمه کې د شیاګانو له لوري احتجاج شوی او تهران کې مظاهره کوونکو پر سعودي سفارتکارانو گزارونه کړي. بل لور ته امریکا د شیخ نمر اعدامولو له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دې سره کېدای شي مندني ختیځ کې فرقه ایز دښمني دا ډېره شي. همدارنګه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون په سعودي عرب کې د مولا شیخ نمر په ګډون وو سلوېخ کسانو ته پانسي ورکول له بشري حقوقو سرغړاوي بولي او وايي دغه سزا په سیاسي بنیادونو ورکل شوی، خو د سعودي چارواکي دغه هواد لشي او سیدونکو سره تعصب کول ردوي او پر ایران تور پورې کوي چې ګواکې بې قرارۍ ته لمن وهي. نور تفصیل د اسرائیل مومن ناورو.
په تهران کې د احتجاج وروسته له دې وشو چې د سعودي عرب یو مشهور شیا دینی عالم نمر النمر سره له شپږ څلوېښتو نورو کسانو په دار وځړول شو. سعودي عرب نمر ترهګر باله، خو ایران نوموړی په سعودي عرب کې کونج تکړه شوی د شیا اقلیت د حقونو اتل ګڼي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک ژمنه کړې چې د نمر د پانسۍ بدل به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په دې لړ کې په تهران کې د سعودي عرب سفیر د احتجاج په توګه رابللې. سعودي عرب بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایرانی چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په توګه حاضر کړي. د سعودي عرب لخوا د شیا مولا نمر باقر النمر اعدامولو په شیا سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولې دي. نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی و، خو پلویان یې وایي چې د په تاوتریخوالي کې لاس نه درلود. خو د سعودي عرب د عدلیه وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي موخه وه انکار کړی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو اړیکې د ادارې مشري پیډریکا موغیرنی هم په سعودي عرب کې د دغه مشهور شیا مولا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. میرمن موغیرنی ویل په ځانګړې توګه د شیخ نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي. بلخوا ایران په سعودي عرب د ترګرۍ د ملاتړ تور هم لګولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د حسین جابر انصاری د دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون وویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سخت دریځو سنیانو ملاتړ کوي، خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي. النمر د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیاګانو د عرب شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یوه برخه وه چې شیاګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړې وې. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته کړي دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول چې وروسته حکومت د شیا اقلیت په سلګونو غړي ونیول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. تېر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د کاشغر گوادر اقتصادي لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب له یوه غونډه وشوه چې پکې د سوونو په شمېره کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس او د سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. د غونډې مشر مېلما ودریالا پرویز خټک په دې موقع وویل چې که خیبر پښتونخوا د اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي یعنی ګیس پایپ لائن ریلوی ټریک اپټیک فایبر او نور اسانتیاوی ورنکړی شوی نو دغه دغه راهداری د سوبې له خورې تیرېدو ته پرینکتی. نور تفصیل د زلان یوسف سینا.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لاره او غي سره تړلې نورې اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب لا د پښتونخوا او لسی تحریک لخوا په خبر کې تابع شوی غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قامی وطن پټه سکندر شیرپاو د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اولس او سیاسی خلک یې په دوکا کې اچولی دي خو د دوی حکومت با د خپل حق لپاره تر اخیری حدا جنگ کوي.
میں نے پہلے کہا کہ راستے بہت ہیں, ہم اپنا حق لے لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, میں اگر اکیلا بھی ان شاء اللہ میں حق آپ کو لے کر دوں گا.
ما وړاندې هم ویل دي چې لارې ډېرې دي, مونږ به خپل حق اخلو, کچری زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلک وایي چې مونږ به خپل حق اخلو, خو زه وایم چې کوم شی زمونږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. کدا سڑک یا اقتصادی راہداری زمونږ له صوبې تیریږي او مونږ ته پکې سنرا کوي نو دا لدی صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو, په بل غاړه دی بوزي. د خیبر پښتونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لارې لپاره د پارلماني کمیټې مشر اسد قیصر اویل چې د روستو پاتو سیمو پرمختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع ښه شي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اولس ته ورکړي.
سوشل لائف دیسره بالکل چینج شو, پونن پختون در پتر او خاور پر سر شو, اقتصادی دیا سر مونگا پر تاریخ کی دور روخ راک شوی چی پر دی وار انتر پوڑی بل سور خراب شو او دا غیر نباو دو ترکیه تا چی کمانی دی ڈیولپ علاقه دا غیر ڈیولپ کی گی نو دا اس تک نجولی گی.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلی ده, ځکه چې دغه سړک د 2001 کال یو زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زوره یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
دا وطن چې وشته نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب د ټول نه پر د ټول نه بیروزګار ولې دي. دا وطن چې په وینو وینو سور دی, تر اوس شاید شپږ زره شهیدان کړي د دهشتګردي دي, نو 250 زره په دې کې پښتانه دي, نو تر دومره قرباني به ورکړو. او د کاشغر گوادر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي, ما نه به امر راکړي زموږ غریبي به ختموي, نو په هغه کې بیا راته خراب شي.
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف, قامی وطن پارټي, عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی, مشال ریډیو, پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې پراتونکو سوردو کې درنه د فاټا د اصلاحاتو کمیټې خلاف عدالت ورزي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د راتلونکو آئینی او قانون حیثیت په حق له د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. که څه هم دغه کمیټې چې مشري د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي له قبایلی مشرانو سره د سلام مشورو لپاره ځینو قبایلی سیمو ته ورغلي دي او په راتلونکو کې هم د تللو اراده لري, خو د فاټا لایر فورم په خبره د کمیټې غړي او د هغوی فیصله ورته د قبلولو وړ نه ده. په دې اړه تفصیل ملي حامد ساده وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه فیصله کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه جوړه شوې اصلاحاتي کمیټه په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړي. د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند وایي پلان لري چې راتلونکي اونۍ د ټولو قبایلی سیمو مشرانو په استازیتوب په عدالت کې د کمیټې خلاف یو درخواست جمع کړي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حیثیت بدی وجہ مند نشتے بل بدی بنیاد باندھی ہوئی کہ عزیزان پاکستان ایک اور گواڑا ماتے دے انسان ہوں کی بنیادی حقوق رکھنے سے مجھے کہ یہ بل دے دفاع پیش پیشی نو سیدھا سادہ پتہ دا بل باندھی ووٹنگ پکار دے کہ پاگے مانے دے سوشی اور دا فاٹا ٹول اختیارات دا پریزیڈنٹ سے ردی دے مانے دا کمیٹے دا جوڑا ولو سو تک جوڑی گی اور بل طرف تا دا دے ریاست پیزا اہم منسٹران تو اگر آجی باغے ہوں تب کے لیے مومن تم کے لیے دفاع اس حالات صحیح او زیو د خلکو نه تپوس کوي چیرې یو غلط ریزلټ راشي او د فاټا د سټیټیزم داسې پاتې شي نو مونږ په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسز چیلنج کړی دي خو مونږ اوس روان یو ان شاء الله مونږ دا کمیټي کورس کې چیلنج کوو چې د دې کمیټې چې کوم ریزلټ راځي هغه بالکل سره قابل قبول دی نه
دا چې آیا د قانون لپاره په عدالت کې د کمیټې خلاف درخواست جمع کړي شي که څنګه د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی د کمیټې د مشروعیت په اړه وایي
چې د فاټا متعلق فیصله کیږي او د فاټا نه با خبر خلپ کې نه وي دا د رول اف پروپرایټي لاندې دا نه مني اکل قانون خو هر هغه شی مني چې ریزنیبل وي دا ریزنیبل نه ده کمیټي او دا د پروپرایټي د اصول مطابق نه ده چې د فاټا نمائندگان په پارلیمنت کې شته فاټا کې نور ډېر ځای نه خلپ کې شته نو هغه پکې ولې کې نه ني
د فاټا اصلاحاتو کمیټه مشري د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي په دغه پنځه رکنی کمیټې کې پر گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سربیره د سرحدونو او قبایلی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار ناصر جنجوا او د ماحولیاتو وفاقي وزیر زاهد حامد شامل دي دغه کمیټې په دې وروستو کې په باجوړ او مومند ایجنسی کې له قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه کړي او نورو قبایلی سیمو ته هم د تللو پلان لري د زاهد حامد په خبره دا پروسه د قبایلی سیمو له مشرانو سره د ملاقاتونو او سلا مشورو سره پر مخ بوزي
کمیٹی نے تو یہ فیصلہ کیا
کمیٹی دا فیصلہ کڑے دا او یو منافذہ کڑے ہم دا د قبائلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مورغختی وو او په تیر غونډه کې د ټول موقف مؤخسته وو تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دادې چې ټول سره سلا مشوره وشي نو هغه مو کړه بل دا فیصله مو کړی چې کمیټي به خپل د قبائلی سیمو دوره کوي
دا په داسې حال کې چې د فاټا مشران او اولس لسیمه د اف سی آر ختمولو هلته د عدالتي نظام غځولو قبایلي سیمه یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي د دې مقصد لپاره د تیر کال په ستمبر میاشت کې لفاټا نه د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د بل مسوده هم جمع کړې و
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو په پاکستان کې د سیړنو او امنیت په اړه د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس وای تیر کال هم پاکستان د کورونا امنیتي مسلو سره مخ شوی دی خو په دغه هیواد کې د 2016 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې 30% کمې راغلی دی چې یوه مهمه او مثبته خبره ده بلخوا ځینې کارپوهان وایي که څه هم په پاکستان کې د قومي اکشن پلان او د ضرب عضب عملیاتو له وجې د ترهګرۍ پیښې کمې شوي دي خو اوس هم د ډیرو ګامونو پورته کولو له وجې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښونه پر ځای دي زمونږ همکار انیس اجمل درته د دې رپورټ تفصیل وړاندې کوي
په پاکستان کې د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپله ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 30% کمی راغلی دی د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ د وسلوالو بریدونو هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو خو تیر کال دا شمېره 2012 وه د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د قومي اکشن پلان یو برخه ده خو اوس هم ډېری خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري د سی آر ایس ایس راپور له مخې په قبایلی سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وژل شوي وو چې تیر کال 1912 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډیره کمی راغلی دی د یادې ادارې د راپور له مخې دغه سی بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډیره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 3401 کمی شوي دي څېړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا
وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د ناملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پېښو کې خو کمی ضرور راغلی دی، خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په جرنالستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغوی د طرفه اوس هم د خلکو پسې ډلاکي شته.
د سیلونو امنیت زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پرتلا تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 35% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعهګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي، چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې ترکامي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کارروایانې دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غټ نتیجه دا ده چې دا تاسو وګورئ، یو خو دا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات وشو، په میډل ایسټ کې چې کوم، په سیریا کې کوم حالات چاند ګرځای شو، په نیمه یو خلک راجمع شوي دي، ورسره هلته د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. نو زموږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه چې کوم ترهګرو که هغه علاقایي وو که هغه منطقوي وو که هغه نړیوال وو، نو هغه ټول تقریبا اوس هلته کې جمع شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د سولې علي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم ګډون ولري، بلخوا کارپوهان پر دې نظر دي چې د طالبانو لخوا د خپلمنځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښایي چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتووالی نیسي. نور تفصیل له کابله ناجیه صافی راکوي.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چی هغه پایدمندي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسله والو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې 2 کاله پټ ساتل شوی وو، او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسله وال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان او وزیر د پښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کوي، د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بلاخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگتن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپله خوره کې دننه وځپي.
اوریدونکو پښتونخوا کې یو نیمه بجه کېدونکې ده. د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل اورو.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره زندول ده. د لدی وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر به نن پاکستان ته دوه ورځنۍ دوره کوي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې تیره شپه په کور کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې ده چې پکې درې کسان مړه شوي دي. بلخوا په پېښور کې پولیس چارواکي وایي چې نن سهار د پېښور موټر وی انټرچینج سره نږدې د امنیتي ځواکونو له ګاډۍ سره نږدې چاودنه شوې ده چې پکې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیری زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر ګوادر اقتصادي رهدري سره تړلې اسانتیاوې ورنکړل شوي نو دوی به د غلاره د صوبې په خاورې تېرېدو ته پرېنږدي. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کاریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه شوې وه. د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادي مشران وایي د فاټه اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې پر راتلونکي غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې. د یادې اتحادیې مشر د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسي صدر حضرت ابوعلی افریدین مشال لیډیو ته ویلي د غونډه به پر راتلونکو نستو ورځو کې په خیبر ایجنسۍ کې هم کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې د عالي شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پرون مشال لیډیو ته دا خبره کړې ده. د ایران په سر ښار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب سفارتخانې باندې کاڼي ویشتي دي او د هغې ځینو برخو ته یې اور لګولی دی. د احتجاجونه لا وروسته کېږي چې سعودي عرب د شیعهګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپږ څلوېښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړې. اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پر راتلونکو خوراکي موادو بندیز ولګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو د بندیز په ځواب کې کړی دی. او د سومالیا پولیس وایي پرون په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنټ برید کړی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ورسپانو ځینې ادارې د احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلي مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2014 کال به د ترهګرۍ د خاتمې کال وي او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دي د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیانې ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ادارو عسکر هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې د پېښور د عربي پبلک سکول پیښه څخه وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي کما قامی تګلاره جوړه کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایانې روانې دي، خو ضروری ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړی شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګري ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروری ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوج او اولس ترمنځ مثالي یووالی موجود وي او دغه والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سهولت ورکوونکي منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمې لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایانې روانې وي نو انشاءالله 2014 کال بعد ترهګرۍ اخري کال وي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا او ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکي سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر یې جمع کړې ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوې ده. ورسپانه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازې د دینه لګېدای شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالفت کړی دی او ویلی دی چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي کما چې صحیح لار نه ده. ورسپانه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروسته حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې باید تاجرانو ایوې مخصوصې طبقې ته فائده رسي، خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی ته د سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي، نو حکومت لا پکار دی چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ډان ورسپانه لیکي باید چې د قبایلی سیمو په بیا آباد کړای او نظام جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او پوست ته دویم رول ورکړل شي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په خپل ویب پاڼه لیکي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې په دې هیواد کې د بشپړ انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا ده، چې دا رنګ په جمهوري حکومت او انتخاباتي ادارو د ولس باور پر ځای شي. د مقالو لنډیز د اسرار عالم مومن داورو.
د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی، د پاکستانی فوج لخوا داسې اشارې تر سترګو کیږي چې کېدای شي ضرب عذاب عملیات ډېر زر سرته ورسوي او خپله ټوله توجه د کډوالو بحالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسي حکومت ته د مشرۍ او فوج ته دویم رول ورکړل شي، او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لویه برخه ولري. قبایلی سیمې د راتلونکي اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشي ستنېدی تر څو چې پوز او ولسی حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي. خو یوازې قبایلی سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترګرۍ پر ضد مبارزه کول وي، او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي. او تر دې اهم دوا مهمه چیلنجونه دا دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکی مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې خې کړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي، او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل ویب پاڼه لیکي، دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا د دې خبرې پخلی کړي چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغې ادارې ذمواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دا رنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په آخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده، او دا رنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي، په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیان ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې ورستو کې ویلي دي چې طالبان دې په ترهګرۍ او سوله کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
دلی ټایمز ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي، په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي، په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي دا خبرداری هم ورکړې دي چې ترهګري به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د 2001 کال را پدی خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو، نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې، خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي.
دلی ټایمز لیکي امریکا ته هغه مهال د ټولو حالاتو معلومات و، خو بیا یې د دوو وجوهاتو له وجې پر پاکستان باور کاو. په دې کې لومړی وجه دا وه چې امریکا ته په افغانستان کې چې سمندر ته لاره نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت و، او دویمه وجه دا وه چې په سیمه کې د پاکستان پوځ یوازینی طاقتور ځواک و چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبولی شي. ادارې لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل، نو د اسټبلیشمنټ په کړنلارو کې بدلون په کتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټبلیشمنټ دې ته اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پیښې خو ټول حالات بدل کړل. ادارې لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دې ته هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. ادارې لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهمه ده. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي، او بیا امریکا د افغانستان دې لړکې غوښتنه کولی شي. اداریه افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستی دی، او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلې دي. ادارې لیکي چې د طالبانو افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبته پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. ډیلی ټایمز په آخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغېز وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قبایلي سیمو کې د یو وګړي یا وګړیو د پاکستاني ګرځولو اختیار د سیمې د یو څو مخصوصو ملکانو چې د حکومت نه مراد اخلي ورسره وو، ولې د نادره محکمې د نوي قانون د لاندې د اختیار د عام ولس ته ورکړی شوی دی، او هر هغه تن چې د وړاندې د نادره محکمې سره رجسټرډ وي د خپلې کورنۍ د غړو تصدیق کولی شي چې قبایلي ولس پرې خوشحاله دی. شانواز ترګزی د نور تفصیل سره.
په قبایلي سیمو کې د یو تن د پاکستاني ګرځولو اختیار د سیمې د ملکانانو سره و، ولې د نادره د نوي قانون د لاندې په شناختي کارډ او پاسپورټ فارمونو باندې دا سات د سیمې هر وګړي چې له وړاندې نادره سره رجسټر وي دستخط کولی شي، او د نادره په دې قانون د قبایلي سیم اولس خوشاله دي. برهان الدین د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي دي، او هغه وای
ملکانانو تصدیق کولو کو ملک به خو خبره لبه کو کنه نو هغه باندې باندې چه باندې پښکو یا باندې روټه خوړل یا باندې لګاړې کو هغه ځین باندې راوستو نو مطلب سانه مزر 500 روپۍ لګی دي. کلیپ به هغه ته باندې سوال زارین کولا اوس حکومت ته یو ډېر اهم اقدام وکړو چې دغه نه دغه پروګرام ختم کو بس ستکور یو خپل خاندان ته یو کس بوتل شي چې هغه سات تصدیق وکړي په نادره کې مخامخ
د حکومت نه مراد اخستون کې ملکانان په هر وړه قبيله کې د شمیر 2 او 3 موجود، او د دغه تنانو سره اختیار وي چې د خپل قبیلی ټول وګړي یا پاکستانیانو ګرځوي او یا غیر پاکستانی خلک هم پاکستانی وګرځوي. نو اولس وای چې د نادره د نوي قانون د لاندې اختیار تعلیم یافته اولس ته هم ورکړی شوی، او دا یو ښه ګام دی. رسول خان حاجی محمود ایجنسی اوسیدونکی دی، او وای
چې دې کې د ټولو د باري خلکو شوی دا څومره مثال چې شوی دا دوغ بوب دی پیښه کنه دې کې د ماجروم شوی دی هغه ملک زر روپۍ مخسی لاس زر مخسی پیر زر مخسی کنه نو دا چې هر چاله تدری را وسه دې مننه کوم او دا بالکل صحیح کار شوی دی، او د ملکانو د غلامۍ دا خل خلاص کو.
قادر خان سیال د باجوړ ایجنسی دی، او هغه وویل چې په کار ده چې د ترقیاتی کارونو اختیار هم د ملکانو نه واخیستل شي.
موږ چې دا پرمختګ نه دی کړی په دغه وجه باندې موږ نه دی کړی چې زمونږ ټول اختیارات چې کوم وو هغه چن کسانو سره هغه ټول د دغه خلکو د دایری نه تاو شوی دی. که سکول شوم د ملک په خاور باندې شوی دی، که کالج جوړ شوم د ملک په خاور باندې جوړ شوی دی، که شخصي کارډ واکوم د ملک سو.
اسرت خان مومند وویل چې هغه د څو مخصوص مراد اخستونکو د لاسه ډیر تاوانونه کړي، ځکه چې دغه ټولګي به غیر محمود ته د محمود شناختي کارت او مثال جوړاوه، او هغه خلکو به د محمود ایجنسی د ځوانانو په مخصوص کوټه نو کړی کولې، او دوی به پاتې شول.
ما ته په خپل د دې ډیره فائدہ ځکه ښکاری کړه په خپل شناختي کارت جوړوم یا کور کې چاته جوړوم یا ورور ته جوړوم نو په خپل به ورته زمو په خپل به دا غوښتل تصدیق کوم نادر به زما تصدیق منی ځکه چې اول خدای شین او اول هم دا د ملک او تحصیلدار راو دي خلکو نه دا د ساتي غوښتل اوس خپل کور په خپل اسانتي کول شین دا ډیره اسانتي ده زمونږ لپاره،
او دا سات د نادر نه په اخستل شوی فارم یو سرکاري وظیفه لرونکي دستخط کوي، او بیا د استفادهونکو د کورنۍ هر وګړي دغه تصدیق وکړي چې نه پر وخت لګي او نه پکې درغلي کې دی شي. شانواز ترګزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، موږ دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ موږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه د بختر ستوري. په دې خبرونه کې سو عنوانه نوي چاپ شوي پښتو کتابونه در پیژنو. بیا به له وتلي ممثل ممنون مقصودی د مرکې دویمه وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو کیفیت ته په یو راپور کې تم شو. د خبرونې کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابد يم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به سو عنوانه د پښتو نوي چاپ شوي کتابونه در وپیژنو. بیا به لوتلی ممثل ممنون مقصودی سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د خبرونو کیفیت ته په یو رپورټ کې تم شو. لومړی موضوع ترازو. ننګرهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمیر خپرندوی ټولنې پکې په فعالیت بوختې دي، او د نورو ولایتونو پرتله پکې پښتو کتابونه زیات خپریږي. په دې وروستیو کې هم په لسګونو عنوانو کتابونه خپاره شوي چې یو شمیر یې درپیژنو. د سندرو سیند، دا د پښتو شعر او شاعرۍ شننه ده چې ګلرحمان رحماني لیکلي او مومند خپرندوی ټولنې په یو نوي مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. د حضرت باز ژوند او فن، دا د وتلي کومیډي ممثل او سندرغاړي ارواخات حضرت باز د ژوند او فن په اړه لیکلی کتاب دی چې په لسګونو هغه کیسې او ټوکې پکې راټولې شوې چې مرحوم استاد حضرت باز په ودونو او محفلونو کې کړې وي. دا کتاب شیرشام درد لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په څلوروي مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پر کتاب استاد محمد داود وفا او پوهاند استاد شاولی سریزی لیکلی دی. د زړو پانو تول، په دې کتاب کې په لرغونی او کلاسیک ادب سرګندونی شوی چې زرین انزور لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې پر سپین کاغذ مجلده بڼه په 115 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پر معاصری پښتو شاعرۍ یادښتونه، دا کتاب هم زرین انزور لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په 155 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. د کرن خان زمزمی، په دې کتاب کې د کرن خان د سندرو مازیګر، غانټول، مینا، وچې پاڼې، تعبیر، سباون او سپوږمۍ البمونه ایمالیار ساجد راټول کړي او مومند خبرندوی ټولنې په 119 مخونو کې خپور کړی دی. پر کتاب ادرس غروال، ډاکټر حنیف حیران، ساجد بهار او طالب منگل سریزی لیکلی دی. اداره او مینجمنت د ټولو لپاره، دا کتاب انجینر خاناغا شینواری له بیلابیلو ژبو پښتو ته ژباړلې او ختیس خبرندوی ټولنې په 202 مخونو کې په مجلده بڼه د 1100 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پر کتاب د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد سریزه لیکلې ده. دا کتاب د اقتصاد پوهنځیو په تدریسي نصاب کې هم شامل شوی دی. کاروباری مفاهمه، دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد لیکلی او ختیس خپرندوی ټولنې په 212 مخونو کې په مجلده بڼه د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. دا کتاب هم د اقتصاد پوهنځي په تدریسي نصاب کې شامل شوی دی. خوشحال پیژندنه، دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهاند شاولی لیکلی او ختیس خپرندوی ټولنې په دریم ځل د زرو ټوکو په شمیر کې په مجلده بڼه په 296 مخونو کې خپور کړی دی. دا کتاب هم د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو کې عملاً تدریسیږي. په کرنیزو ساتنځیو کې د آفتونو او ناروغیو مخنیوی، دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد پوهاند رضوان الله نادری لیکلی او ختیس خپرندوی ټولنې په منځنۍ قطعه په 191 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پر کتاب پوهاند محمد اسف باوري، پوهاند غلام رسول او پوهاند محمد طاهر سریزی لیکلی دی. دا کتاب د زراعت پوهنځیو په تدریسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې بل وتیلی ممثل ممنون مقصودی سره په مرکه کې د هغه د ژوند او پن سره تر یو حد آشنا شوی یاست. دا چې د سټیج او رادیو ډرام نه علاوه نوموړی په نورو کومو هنري برخو کې کار کړی. د مرکی په ورستۍ برخه کې به یې ترې نه واورو.
تاسو د کونډې زوی د سیریل نه علاوه نور واړه واړه فلمونه جوړ کړي؟
زما د کونډې زوی د فلم نه مخکې د تنکۍ هڅې په نامه یو فلم دی چې امید لرم دوستانی وګوري. هغه کې زه د یو معلم رول لرم. نو دا مې فلم دی په نامه د عزت. یو بل فلم دی چې امید لرم دا دوستانو لیدلی، د زهر په نامه یو فارسي فلم لرم چې په هغه کې یو پوګري رول لرم. د پښیمانۍ په نامه یو ورکوټې لنډ فلم لرم. او په همدې ترتیب د نستریک په نامه یو فلم دی چې امید لرم دوستانی وګوري. بیا وروسته د کونډې د زوی د فلم نه چې موږ نو مهاجر شو او متاسفانه چې خپل ټاټوبم پرېښوده، نو د فرانسویانو سره مې یو ګډ دروند فلم جوړ کړی په نامه د نیلوفر درباران. د فرانسویانو، د جرمنانو او د ایرانیانو سره مې ګډ جوړ کړی دی چې په 12 یا 13 فیسټیوالونو کې ځان ښودلی دی. علاوه د هغې نه د ایران سره مې یو مستقل فلم جوړ کړ چې خاک مرجان نومېږي. بله،
تاسو ویلی چې 200 فیسټیوالونو کې ځان ښودلی، کوم فیسټیوال کې داسې د جایزې وړ نه دی ګرځېدلی؟
متاسفانه، ولې همدا چې زمنګ خوارو خلکو د هنري کار په نتیجه کې د فیسټیوال دروازه ټکیږي، دا ما د پاره یو بریالیتوب دی. ولې متاسفانه چې څه یې نه دی ګټلی. خو اجازه راکړئ چې د بل فلم یادونه وکړم. کله چې مې د خاک و مرجان په فلم کې رول ولوباوه د ایرانیانو سره، نو دم په ډیرو فیسټیوالونو کې ګډون وکړ. خو تر اوسه پورې نه یم خبر چې چیرته یې څه ګټلی دي. خو د تهران فیسټیوال یا د فجر فیسټیوال ته چې لاړم، ما په خپل فلم وکړو په پرده باندې چې یو افغان د ایرانیانو په زړونو کې راڅرګندېږي او خپل هنر نمایي کوي. وروستی فلم چې مې د سکاتلندیانو سره جوړ کړ او د هندوستان او تاجکستان سره مشترک، تر اوسه پورې خبر یم چې په 9 فیسټیوالونو کې ګډون کړی، په 2 کې د طلا جایزه ګټلې. خو عابد صاحب دا هم درته وایم چې د لومړي ځل دپاره مقصودی په دغه ژمي کې د هالیوډ دروازه ټکولې ده او د اوسکار جایزې ته یې فلم کاندې شوی دی.
بس
که څه نه ګټیم پروای نشته، خو ما یې دروازه وټکوله.
ډېره له خوشحاله اوسي. اوس بیرته راډیو ډرام ته راستنېږو. څومره چې ماته معلومات دی، تاسې اوږده کلونه د بی بی سي په تعلیمي ډرامو کې د ایډیټر تر څنګ د رحیمداد په رول باندې هم راتللی. که د مشال راډیو اوریدونکو ته د رحیمداد د کریکټر نه یو ډایلاګ کدي زده وي او وای وای نو خوند به وکړه.
بله، مخکې تاسو ویل چې ډېره موده ما د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې هم د یو خوار غریب نایی رحیمداد استاز رول لوبولی دی چې واقعا ډیر کار مې هغه ته وکړ او واقعا چې کوم فیډبک یې د خلکو غبرګون د دې رول په نسبت موجود و ډېر ښکلی و. او علاوه د هغې نه زه ریکارډنګ ډایرکټر وم چې په اول کې د پښتو ومه، وروسته د دواړو ژبو شوم. چې اجازه راکړي چې ښایي یوه صحنه چې د لومړي ځل دپاره مې دا چاړه ورکړه خپل زوی ته چې هغه نو تازه تنکی زلمی شوی دی او زړه مې غواړي چې دا ماغونه نهیشي. هغه همدا وایي چې زه مکتب ویمه. هغه زه ورته وایم چې دا منتب دی په بلا ولګېږي، راشه د پلار ونکي کسب وکړه. نو دلته ورته چاړه ورکوم، اجازه چې دا صحنه
در
الا دا له زویه راشه بچیا راله کښېنه دکسې مخامخ دکسې دا کټوریا دی ښه دا اوبه دي پکې دا چاړه مې تاره دله تېره کړې ده بچیا اوله کښې به زما سره راله خری ښه دا دی بچیا اول مې سر خشي خیش کړه راله پس له هغې نه بسم الله ویې او سر راله وخری بچیا ښه آفرین والا اوبه دکسې لا لا څنګه کې لګېږي دا ګوتې دې نری نری دې والکه دا اوبه دې زما خولې لرالې څنګه تریشي دي خو لاسونه به دې لږینځلې وي که نه نو خو خیر دی واله لږ مې دغه خوا راله اخېشته که دا قسې اوس خشو اوس نو چې چار راوالا بسم الله وی پزنګانو شبا چې چې ونه د نرزګي ته ماشا الله لا سال بیا شې نه نو لکه چې جو بل نکرما او دا خسري ویني را باندې را روان دي واله کله خیال ساته کنا دغه سي والا دغه سي والا کا زخو دي کباب کباب کرا مکانا نو والا لگ بی سرخیش کا بیار چاڑا را تیرا وکانا دغه سي والا لگ پومبا کی دا دغه سي اونیسا اوس نو چاڑا کی دا بسم الله کا
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په ننګرهار کې ګڼ شمېر سیمه ایزې راډیوګانې فعالې دي چې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان یې خپرونې بې کیفیته او د ټولنې په ضرر ګڼي. په همدې اړه مو له څو تنو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. په تیرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو شخصي چاپي غږیزو او تصویري رسنیو په فعالیت پیل کړی چې ځینې خودکفا شوي او ځینې لا هم له نورو منابعو او اعلانونو له لارې تمویلیږي. که څه هم په ننګرهار کې چاپي رسنۍ په نظر نه راځي، خو په دولتي تلویزیون سربیره دوه شخصي تلویزیونونه او تر شلو پورې سیمه ایزې اف ام راډیوګانې په فعالیت بوختې دي چې فرهنګیان او مدني فعالان یې له خپرونو راضي نه دي. لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې سیمه ایزې راډیوګانې بې بندوباره خپرونې کوي، نو ځکه یې له اورېدو څخه ډډه کوي.
مخکې مې ښه علاقه وه چې زه د رادیو نه خبرونه واورم، تفریحي پروګرامونه واورم، اما متاسفانه اکثره رادیوګانې چې زه ګورم د ځوانانو، د ښځینه او نارینه وخت ډېر بې ځایه مصرفېږي. د دې یو علت ښایي دی چې موږ په ډېرو مسایلو کې د نورو هیوادونو نه ډېر وروسته پاتې. دغه برخه زموږ یو ناڅاپه را میدان ته شوله، یو ناڅاپه ډېره شوله، پراخه شوله. تقریبا زه چې څومره خبر یم شلو ته دغه رادیو گانی نجدیدی او پا دیو که من دسی خپراوانی اونی لیدلی چی آقا دی دیر اگر تاو رسیم دامدگو بی بندوباری دا براکت از مغل نگواری چی از رادیو واورم او کسی واورمانو که دیشی پا کور که وانورم.
زیاورمان لالاخیل چی پا یو رادیویو پروڈکشن که کار کوی وایی چی سیمه ایزو رادوگانو تجارتی بانخ پلکلی نزکی اغیزمنتیا تت شویده.
هر رسنۍ چې وي هغه په سمه توګه فعالیت وکړي او د ټولنې د کلتور درناوی وساتي، نو دغه نتیجه مثبته وي. متاسفانه چې نن سبا کمې راډیوګانې یا د سیمه ایزې راډیوګانې چې خصوصا پیدا شوې دي، یو تجارتي بڼه دوی خپل کړې ده، نو هغه خپل اصل کار د دوی نه پاتې شوی دی، نو هغه اغیزمنتیا چې ده هغه هم له منځه تللې ده. لکه موږ اوس ګورو په زیاتره راډیوګانو کې داسې مبتذل شیان، داسې مبتذلې خپرونې کېږي چې هغه د ځوانانو لپاره په ځای د دې چې ګټه ورته ورسي نو ډېر زیات تاوانونه.
لیکوال او مدنی فعال انجینر اباسین بهیر وایي چې د سیمه ایزو راډیوګانو خپرونې ځوان نسل گمراه کوي. حکومت ته پکار دي چې د مبتذلو او گمراه کوونکو خپرونو مخه ونیسي.
دلته په ننګرهار کې اکثره سیمه ایزې رسنۍ چې دي گمراه کوونکي خپرونې لري چې ځوان نسل دا بې لارې کوي. ځینې د لایف خپرونو، ژوندۍ خپرونو په بړه دي، ځینې هم سبتي خپرونې دي. په دې برخه کې دولت نه جدي هیله کوي چې دا خپرونې وڅاري او هغه مسؤلینو نه پوښتنه وکړي تر څو دغه ابتذال او د ځوانانو گمراه کول له منځه لاړ شي.
د نیوکو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر شیرشام درد وایي که دوی ته د مبتذلو او گمراه کوونکو خپرونو ثبت شوي نمونې راوړل شي، دوی به یې د سرغړونو کمیسون ته وسپاري او په وړاندې به یې اجرات وکړي.
موږ داسې کوم تخطي نه ده لیدلی چې کومه رسنۍ په څرګند ډول باندې داسې مبتذل شیان نشر کړی اوسي چې هغه د ټولنې عکس العمل راوپاروي. د مبتذل لپاره تعریفونه هم لږ بیل دي. مثلا په رسمي او قانوني بڼه موږ مبتذل بیل شي ته وایو، مګر په ټولنه کې ځینې شیانو ته خلک مبتذل وایي چې هغه کېدای شي په مبتذلو کې را نه شي. زمونږ هیله او ارزو دا ده دغسی کچوک خبری کی دوی چې اماغه خبرونه باندې نیو کلری د سب کی اطلاعات فرهنگ ریاست ته مراجعه وکي مونږ به د تخته یو کمیسون ته ورکو او هغه به وګور چې د مبتزل دي کنه کشر مبتزل مونږه ماده یو چې د تخته یو د کمیسون پریکړه په عملی کی
دی وای چې په ننګرهار کې شل سیمایي رادیوګانی په فعالیت بوخت دي چې پینزلسی د خبرونو جواز لري او لپاتو پینزو هم په مکتوبی ډول غوښتنه کړې ده چې دروان المریس کال تر پایه پورې د خبرونو جواز واخلي کنه دوی به خبرونه بندې کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال تر سنگوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.